سلام جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبری خبرونې ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. د خبرونو ترڅنګ راپورونه او تحلیلونه هم درته لرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. د پاکستان حکومت افغانستان ته د هند له خوا د مرسته شوو غنمو د لیږد مودې په غزول غور کوي. انډین اکسپرس ورځپاڼې ویلي چې د هند حکومت له پاکستان څخه غوښتي چې افغانستان ته د 15,000 میټریک ټنو غنمو د لیږد موده وغځوي. د دې غوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویانس عاصم افتخار د جمعې په ورځ په خپله اونیزه خبري ناسته کې وویل چې دوی په زلونه افغانستان ته د هند د غنمو د لیږد مودې غځولې دي او اوس هم د دې مودې په غځولو باندې غور کوي. په افغانستان کې د طالبان له واکمنۍ وروسته که څه هم د هند او افغانستان سیاسي اړیکې پرې شوې، خو یاد هیواد له هم له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړی دی. د ایران ایرکش هوایي شرکت افغانستان ته خپل الوتنې پیل کړې. د ځینو ایراني رسنیو په وینا د دغه شرکت نمنني الوتنه پرون جمعه کندهار ولایت ته وشوه. د طالبانو د حکومت د هوایي چلن وزارت مرستیال غلام جلنی وفا وایي چې د کیش ایر د الوتنې په پیلېدو سره به د افغانستان او ایران ترمنځ تګ راتګ اسانه شي. اوکراین په تیرې یوه میاشت کې تر 1,000,000 ټنه ډېر زراعتي محصولات د سمندر له لارې صادر کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي تېره شپه ناوخته وویل چې د دریو سمندري بندرونو له لارې په نږدې یوه میاشت کې 1,000,000 ټنه محصولات بهر ته صادر کړي دي. وروسته تر دې چې د فبروري په 24مه روسیه پر اوکراین برید وکړ، د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو دانو صادرات په ټپه ودرېدل. او د چک جمهوریت ولسی جرګې د فنلند او سویډن هغه غوښتنلیک ومانه چې له مخې دا دوه هیوادونه له ناټو سره یو ځای کیږي. نن سهار وختي د ولسی جرګې غړو د فنلند او سویډن غوښتنلیک ته رای ورکړه او اکثریت له دې سره موافقه وکړه چې دا دوه هیوادونه د ناټو غړي شي. د دې میاشتې په لومړیو کې د چک مشرانو جرګې له دې سره موافقه کړې وه چې فنلند او سویډن د ناټو غړي شي. د چک ولسمشر ملشون زایمان مخکې ویلي وو چې دی به دا مسوده لاسلیک کړي چې له دې سره به چک د ناټو 24م غړی شي چې د دې تړون له پراختیا سره موافقه کوي. هر هیواد چې له ناټو سره یو ځای کیږي باید د ناټو د ټولو 150 غړو موافقه ترلاسه کړي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. نن پر کابل هوایی ډګر د خونړۍ حمله تلین دی، خو د هغې پېښې زیان لا تر اوسه جوړ شوی نه دی. سیاسي کارپوهان وایي امریکا په یوازې ځان په افغانستان کې لاس نشي لرلی، احتمالا داخلي کړۍ ورسره همکاري کوي.
ځینې عناصر په افغانستان کې او هغه په ډېر استعمال په طالبانو کې ځینې لوړ رتبه چارواکي د طالبانو سره په دې کې همکاري کوي.
وروستیو سیلابونو د افغانستان د بېوزلو خلکو ژوند نور هم تریخ کړی دی. د میدان وردګ د سیلاب ځپلو کیسې در سره شریکوو.
داس تاونه چې نن ځکه کار پاتې ده، نه کور پاتې ده، نه شای پاتې ده، یو جور بوټ نه دیر پاتې.
اورزګان کې د انګلیسي ژبې نه فارغ شوی محصلان د نجونو پر مخ د خونځي او د پرانیستلو وختنه کوي.
زمين د غشتنه هغه شو د اجازه ورکړي په دغه تعلیم کې په دې خاطر باندې چې د دې هیڅ مشکل نه.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له همدې هغو کسانو په لړ کې دی چې تیر میلادي کال په اگست میاشت کې د کابل په هوایي ډګر خونړۍ حمله کړې وه. په هغه باندې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري خبر شوی دی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن په حواله پکې راغلی دی دوی به د هغو کسانو عدالت ته درکګولو څار پرې نږدي چې تیر کال د اگست میاشت په شپږویشتمه د 13 امریکایي ځواکونو په ګډون 1,700 افغانان ووژل.
دویس کلان افغان ځوان چې د تیر کال د کابل هوایي ډګر حمله کې سخت ټپي شوی لا هم صحت یې دومره ښه نه دی چې په اسانه ناسته ولاړه وکړي. دغه افغان ځوان چې د کابل ښار اوسیدونکی دی نه غواړي په راپور کې نوم خور سي، خو وایي د دې لپاره چې مخکې په پوځي لیکو کې دنده درلوده او په هیواد کې د امنیتي ګواښ احساس کوه، له هیواده بهر د تګ اراده یې کړې وه. خو له دې نه خبر چې نه یوازې د تګ اراده یې بریالی کېږي نه، بلکې په میاستو میاستو یې په ځای کې غورځوي.
زامل تا بیربار کې ومه چې یو دم انفجار وشو. انفجار سره ما سترګې پټې کړلې. کله زه شفخانی ته ویوړم دوه ورځې بعد زه پوه شوم او ګرځېدی سم چې یو دوه کسه را سره کومکسي او ډېر په مشکله باندې زه خپل ضرورتونه رفع کوم. ډېر په مشکله باندې ګرځم، کامل انسان ورته نه یم.
د دغه ځوان په شان په لسګونه نورې افغان کورنۍ هم د یادې پېښې له امله تر اوسه د غم په ټغر ناستې دي، خو امریکا وایي لا هم د پېښې د عاملینو په لټه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه په یو خپور سوي بیان کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په حواله راغلي چې دوی به د هغو کسانو عدالت ته دراکاګلو څار پرې نه کړي چې تیر کال یې د اګست میاشت په شپږویشتمه نیټه د 14 امریکایي ځواکونو په ګډون 170 تنه افغانان ووژل. ښاغلي بلینکن چې د هغو 14 امریکایي سرتیرو د لومړني تلین په مناسبت خبرې کولې چې د تیر کال د اګست په شپږویشتمه نیټه د کابل هوایي ډګر ته څیرمه حمله کې ووژل شول، ویلي موږ به هیڅکله د هغو کسانو عدالت ته د راکاګلو لپاره تعقیب ونه درو چې د برید یې کړی. موږ د خپلو ادارو له همکارانو سره د هغوی د موندلو او نیولو لپاره له نږدې کار کوو. له افغان ولس سره زموږ پراخ ملاتړ دوام لري. ښاغلي بلینکن ویلي چې امریکا د اصولي ډیپلوماسۍ او نورو اقداماتو له لارې هڅه کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په ځالې بدل نسی. تیر 2021 کال د اګست په شپږویشتمه نیټه، هغه مهال چې په ټول افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو لس ورځې کېدې، د کابل هوایي ډګر ته څیرمه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو په ملاتړ د افغانانو د تخلیې پر مهال دا حمله وسوه. کله چې په زرګونه افغانان د کابل هوایي ډګر بېلابېلو دروازو سره په دې تمه راټول شوي وو چې له افغانستان څخه د یو خوندي هیواد پر لور وتښتي، د دې حملې پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د خراسان څنګې منلې وه.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له هم د هغو کسانو په لټه کې دی چې تیر میلادي کال یې په اګست میاشت کې د کابل په هوایي ډګر کې خونړۍ حمله کړې وه. په هغه بیان کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لورې خپور شوی دی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په حواله پکې راغلی دی چې دوی به د هغو کسانو عدالت ته راکاګلو څار پرې نږدي چې تیر کال د اګست میاشت کې د 14 امریکایي ځواکونو په ګډون 170 تنه افغانان ووژل. په دې اړه مو د سولې او جنګ د انسټیټیوټ معاون حکمت اعظمي نظر پوښتلی دی.
په دې شک نه سره امریکا د وتلو نه وروسته په افغانستان کې د دوی هغه پخوانۍ لاسرسی چې درلودې او یا پخوانۍ کوم استخباراتي پوښښ چې درلودې هغه په ډېره زیاته اندازه کم شوی دی. مګر دا چې د طالبان تر واکمنۍ لاندې امریکا وکولای شي د کابل په سړک کې د القاعده مشر ایمان الزواهری پیدا کړي او هغه لمنځه یوسي د فکر کوم دا د دېش کارندوی کوي چې ځینې ناصر په افغانستان کې او هغه په ډېر احتمال چې په طالبانو کې ځینې لوړ رتبه چارواکي د طالبانو سره په دې کې همکاري کوي، د امریکا سره په دې کې همکاري کوي چې تر څو امریکا خپل هدف ته ورسېږي. نو زما باور دا دی چې امریکا واقعا یو ډلې پسې وي او هغه له منځه وړلو هڅه وکړي. په افغانستان کې اوسم د دې توانایي لري، نه تنها چې په افغانستان په داخل کې توانایي لري بلکې د سیمې هیوادونه هم دا لري چې ورسره کومک کولای شي. نو زه فکر کوم دا اوسم ممکنه ده چې امریکا په افغانستان کې خپل عملات ته ادامه ورکړي او خپل مورل علاقه
دلی او افراد لمن. از می سه پدې رستیو کې طالبانو د دې اندښنه هم ښکاره کړې و چې د امریکا بي پلوټ الوتکې کې د افغانستان په فضا کې ګرځي او د افغانستان د هوایي حریم نقص هم بللی و. دا چې د امریکا الوتکې کې د افغانستان په فضا کې ګرځي او دواړه لوري یو بل تورنوي چې دوی د دوه تړون نقص کړی، څومره دغه کړنې د امریکا او د کابل روابط نور هم د سړیدو حالت ته وړلی شي؟
ډېر شک نشته چې دا بلیم ګیم یا د یو بل تورنول دا د دواړو طرفونو باندې د اړیکو باندې منفي تاثیر کوي. مګر فکر کوم دا طالبان ته ډېر مسؤلیت راځي کوي چې دوی باید داسې افراد پرې نورشي په خپل تسلط لاندې چې هغه دي نړۍ او یا منطقې ته ګواښي. تاسو ګورئ نه یوازې امریکا په افغانستان کې خپل هوایي بریدونه ادامه ورکړي دي بلکې داسې هیوادونه چې هغه زموږ په ګاونډ کې دي بخصوص پاکستان هغه هم راځي دغه وایي عملات کوي پر هغه اهداف باندې چې پاکستان خپل ځان لپاره تحدید کړي. نو زه فکر کوم د امریکا وایي عملات هغه وخت کمیدل یا میخي درېدل چې کله د طالب چارواکي اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې هغه مخرب او هغه ترستي ډلې چې په وسویل فعالیت لري هغه څخه هغه د افغانستان نه وباسي او افغانستان په افغانستان کې هغه ته ځای ورنکړي. نو زه فکر کوم دا ډېر مسؤلیت لري. او پاتشو یو مسله چې د دوی تړون د فکر کوم طالبان باید افغانانو ته جواب ورکړي او د دې معلومات ورکړي چې په دوی تړون کې بالخصوص په هغه مخفي زمایمو کې طالبان او امریکایان څه سره امضا کړی دي. آیا د ترورزم ضد ګډه او مشترکه مبارزه د هغې برخه ده که نه ده؟ که هغې برخه ده نو طالب تر کوم اندازې پورې دا عملي کړې ده؟ او یا هم که چېرې طالب او امریکا همکاري لري او یا هم یو بل څخه همکاري توقع لري نو دا باید اکلا افغانان په دې پوه شي چې طالب او امریکا دغه اوسنۍ اړیکې یا د پټې معاملې د کوم ځای پورې ادامه لري.
د سولی او جنگ انسټیټیوټ ماوین حکمت زمیو چې د بلنکن د څرګندونو په اړه سره خپل نظر شریک کړی و.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلې یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تروسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 420 12 42 41.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته د کرکټ لډګره د کابل په وخت نن ماښام شپږ نیمې بجې د کرکټ د آسیا جام په نمړۍ لوبه کې افغانستان او سریلانکا سره مخامخ کیږي. افغان لوبډله له شاوخوا لس ورځو راهیسې په دوبۍ کې ده او د آسیا جام سیالیو لپاره چمتووالی نیولی دی. صفي الله ستانکزي د افغان ټیم په چمتووالي او پلان شوو سیالیو باندې دا راپور چمتو کړی.
د دوبی د کرکټ نړیوال سټیډیوم د آسیا جام د لومړنۍ لوبې کوربه ده. تمه ده دغه لوبه د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د ماښام په شپږ نیمو بجو پیل شي. افغانستان تر دې مخکې په آسیا جام کې د سریلانکا په وړاندې لوبه ګټلې ده. افغان لوبډله د آسیا جام د سیالیو لپاره د تیاری په هدف د اګست په 13 دوبۍ ته تللې وه او هلته شاوخوا لس ورځې تمرینی کمپ هم وکړ. د افغان لوبډلې پیلیز توپوهونکي عثمان غنی ویلي هیله من دی چې له سریلانکا لوبه وګټي ځکه د ده په خبره لوبغاړي د دوبۍ له هوا سره اوس بلد شوي.
په 13 تاریخ باندې موږ د دوبۍ ته راغلو ترڅو موږ وکولی شو چې دلته د هوا سره ځان ایجست کړو. نو په دغې دپاره چې کم موږ بولینګ فیلډینګ بیټینګ په ټولو برخو کې خپل محنت پوره کړی دی انشاءالله کوم لوبه را روانه سریلانکا سره نو انشاءالله الله نو امید دغه چې لوبه انشاءالله وګټو او ښه کرکټ وکړو.
د افغان لوبغاړو د تمرینو او چمتووالي ویډیو کرکټ بورډ خپره کړې ده. ځینې نور لوبغاړي له هغې ډلې چټک بالر نوین الحق هم ډاډ څرګندوي چې ښه چمتووالی نیولی دی.
زموږ ډېرې مهمې سیالۍ را روانې دي په آسیا جام کې او له څه مودې راهیسې دلته په دوبۍ کې موږ خپل تمرینات پیل کړي دي ترڅو چې د آب و هوا سره بلد شو. نو زموږ اوله لوبه ده د سریلانکا خلاف. امید لرو چې ښه پیل وکړو د ایشیا کپ ته او ستاسو نن دا هیله ده چې خپل دعاګانې کې خپل ملي اتلان یاد ساتو.
آسیا جام کې چې دا ور شلوریز دی د افغانستان تر څنګ د هندوستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلادیش او هانګ کانګ ټیمونه لوبې کوي. افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنگلادیش سره مخ دی او په ای یا الف ګروپ کې بیا هند، پاکستان او هانګ کانګ چې له غوراوي پړاو راغلی مخ شوي. د افغانستان دویمه لوبه د اګست په 13 د سه شنبې پورې د شارجه په سټیډیوم کې د بنگلادیش په وړاندې ده. ټول ټیمونه په ګروپي دور کې دوه دوه لوبې له یو بل سره کوي او د سر دوه ټیمونه څلور بهترین پړاو ته وزي څو لاغه ورسته بیا نیمه پایلوبي او پایلوبي ته تلونکي لوبډلې مشخص شي. افغانستان په خپل ګروپ کې دواړه لوبډلې په تیر آسیا جام کې ماتې کړي، خو د شلاوریزو لوبو په نړیوال جدول کې په ټیمي لحاظ دمګړی په لسم مقام دی او بنګلادیش نهم او سریلانکا اتم ځای لري. د افغانستان د ټیم لوبډل مشري محمد نبی کوي او تر څنګ یې د نړۍ په کچه پیژندل شوی بالر راشد خان ملتیا کوي. د کرکټ مباصرین د افغانستان په بالینګ په تیره بیا ورو توپ اچونکو باندې ډاډمن دي، خو وایي چې لا هم دا ټیم په توپوهنه یا بیټنګ کې د آسیا جام د نورو لوبډلو په تیره بیا پاکستان او هند په نسبت لږ څه شاته پاتې دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په د اوکرين جګړې ته ورشو. د اټومي وسلو د نه پراختیا د تړون له مسودې سره روسیې مخالفت وکړ. د تړون 50 کاله پخانی دی او یو سل نوي هیوادونو لاسلیک کړی دی چې په هرو 50 کلونو کې یو ځل ورته کتنه کیږي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
روسیې د ملګرو ملتو د اټومي وسلو د نه پراختیا د مسودې د تصویب مخه ونیوله. پر دې مسودې له وی میاشتې راهیسې بحث روان و. ماسکو استدلال کاوه چې د دې مسودې ځینې برخې په ښکاره ډول سیاسي بڼه لري. د غونډې مشي د ارجنټاین استازې ګوستاف ژلاوینین کوله د پرو ناوخته وویل چې د روسیې له مخالفت وروسته دی په دې دریس کې نه دی چې دا ووایي چې موافقه یې ترلاسه کړې ده. په دې مسوده کې پر دې هم نیوکه شوې ده چې روسیې د اوکراین د زاپاروژیا اټومي مرکز نیولی دی. دا د اروپا تر ټولو ستر اټومي مرکز دی. وروسته تر دې چې د فبروري په وروستیو کې روسیې پر اوکراین بریټ وکړ، دوی اونۍ وروسته د زاپاروژیا اټومي مرکز لاندې کړ. په دې برخه کې نړیوال دا اندېښنه لري چې اټومي ناورین رامنځته نشي، ځکه چې د دې مرکز برېښنا وړ مورسخته شوې وه او هلته شاوخوا بیا بیا د بمباریو او ډزو راپورونه خپره شوي دي. دا اټومي وسلو د نه پراختیا تړون یو سلاو یو نوي هیوادو لاسلیک کړی دی. دا تړون 50 کاله پخوانی دی او په هرو 50 کلونو کې یو ځل بیا کتنه ورته کیږي. اوسنۍ کتنه چې باید په 2000 کال کې شوې وای د کورونا او بالا عمله وځنډېده. په نوې مسوده کې څلور ځایه د زاپاروژیا نوم اخیستل شوی دی او هلته اټومي مرکز ته نږدې پوځي فعالیتونو ته اندېښنه ښکاره شوې ده. په مسوده کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې کمزوري ته هم اشاره شوې ده چې د زاپاروژیا په سیمه کې امنیت نشي تضمینولی او د اټومي وړانګو د احتمالي خپرېدو د مخنیوي وس نه لري. په ملګرو ملتو کې د فرانسې استازې یان هوانګ د شپږ 50 هیوادو او اروپایي ټولنې په استازیتوب چمتو شوی بیان ولوست او په دې کې د روسیې د اټومي هڅو پر زیاتېدو خواشینی څرګنده کړه. یو څلور شل ناپیلو غړیو هم مایوسي ښکاره کړه او د کانفرنس مسوده مهمه وبلله. د روسیې د پلاوی مرستیال مشر اندري بیلوسوف وویل چې دا کانفرنس له سیاسي پلاوی ارغمل شوی دی او په کې داسې موضوعات راپورته کیږي چې د اټومي وسلو د نه پراختیا له تړون سره مستقیم ارتباط نه لري. د زیاته کړه چې اوکراین او ملاتړ یې د دې تړون د ناکامۍ سبب شوی دی. پرون تر دې مخکې د اوکراین د اټومي کمپنۍ دولتي ادارې اعلان کړی و چې د زاپاروژیا په اټومي مرکز کې له دواړو فعالو بټیو سره برېښنا وصل شوې ده. تر دې مخکې کیف تور پوری کړی و چې د روسي پوځیانو د بریټ له عمله پر دې بټیو برېښنا قطع شوې ده. راپورونه مرکه او اوریدونکو
تاسو کولی شئ ازادي رادیو په منځنو څپو 12.89 په ټول افغانستان کې اوري. د دې ترڅنګ ورزګان کې ځکهونکي ل لری سیمو خارته پاسري ځکه په سزي دا راپور ته لرو، خو تر هغه وړاندې میدان وردګو ولایت کې سیلاب ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي سیلابونو ترې هرڅ اخیستیا او دولت او نړیواله خیریه بنسټونو ته پکار ده چې مرسته ورسره وکړي. شاوخوا څه باندې یو اونۍ کېږي چې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو ترڅنګ په میدان وردګو ولایت کې شدید اورښتونه دوام لري چې د سلګونو خلکو کورنۍ تخریب کړي او سلګونو نورو د کورونو سلګونو نورې د کورونو پریښودو ته اړ کړي دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
شاوخوا څه باندې یو اونۍ کېږي چې د افغانستان د نورو ولایتونو ترڅنګ د میدان وردګو ولایت په چاک، دای مرداد، جغتو، سید آباد، نرخ او جلریز ولسوالۍ کې شدید اورښتونه دوام لري. او دغه ډول خړی سپی د خلګو د استوګنې پر کورونو راځي. چې خلک یوازې د ځانونو د ژغورونو په لټه کې وي او نورې هر څه تر خاورې لاندې سوي. د دغه ولایت پر مرکز سربیره په یادو ولسوالیو کې دوامداره سیلابونو تر دې مهاله شاوخوا 300 کورونه نړولي، زرګونه جریبه مځکه تخریب کړې او دغه راز لوی لارې، سړکونه، پلونه، استنادي دیوالونه یې هم ویجاړ کړي او سلګونه خلک یې هم د خپلو کورو پرېښودو ته اړ کړي دي. سیلاب ځپلي وایي تر اوسه پورې هغه ډول مرستې ورسره نه دي سوي لکه څنګه چې اړتیا ده. د دغه ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د تنګۍ درې په سیمه کې د دواب کلی یو له هغه سیمو څخه ده چې تیرو سیلابونو په بشپړه توګه تخریب کړي. د شاوخوا 18 کلن ګلاب، امان الله او عبدالنصیر کورونه هم په دغه کلي کې وه چې سیلابونو په بشپړه توګه تخریب کړي او اوس یې د کورونو پر نړېدلو خونو د عزت د خوندیتوب په خاطر یوازې ټاټونه راځوړنده کړي دي.
څلور پنځه صندوقه و دلته دا د زنانه او د نور مردانه تقریبا یو صد غوړکۍ موړکۍ هغه څه وي د زنانه او سامان و تقریبا چې د 2 لک روپۍ سامان به و.
داسې تابونه چې نه مځکه پاتې ده، نه کورس پاتې ده، نه شیر پاتې دي، یو جور بوټ نه دي پاتې.
کالیم ټول ته خاورو لاندې دي، په اوبو کې لاته پاتې نه پاکېږي او چې پاکوي پاکوي نه شي، 2 متره خاوره پرې ولاړه ده. د سیل خاوره خو تاسو ټولو ته معلومه ده چې سیل ته 2 ګونډو پورې سیل ونه څوک پکې تلای شي، نه څوک راسته شي، تر اوسه ماسه ټول په کورو کې پاتې دي.
که څه هم خلک وایي دولت ورته بیړنۍ څه اندازه مرستې رسولي، خو وایي دغه مرستې ورته بسنه نه کوي او باید نورې مرستې ورسره هم وسي، ځکه د دوی په خبره چې کورونه یې په بشپړه توګه ویجاړ شوي او د استوګنې کورونو ته اړتیا لري. سیدالرحمن او محمود د تنګۍ درې د دواب کلي اوسیدونکي دي.
خلکو سه مرسته وکړه، خو په هغو مرستو باندې د خلکو چاره نه کیږي. خلکو ته یوه بوجۍ اوړه او یو مثال پیغواړي، دغه شاید خلکو دوا نه کیږي، د خلکو کورونه ړنګ شوي دي.
موږ د حکومت دا غوښتنه چې موږ ته د کلی ټول بیرته سره جوړ کړو، موږ سره خپل ژوند بیرته پیل کړو.
بلخوا پر دغه ولایت واکمن طالب چارواکي هم مني چې په دغه ولایت کې د سیلاب ځپلو سره مرستې کافي نه دي او باید نورې مرستې هم ورسره وسي. دغه ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې رئیس مولوی فیض الله جلال وایي د یادو خلکو ستونزې د خپل مشرتابه سره شریکې کړي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ.
مخکې تر دې چې اوروزګان کې زده کوونکو راپورت ورشو، یو ځل بیا یادونه کوو چې نن د کابل په وخت 6:30 د کرکټ د آسیا جام په نمړۍ لوبه کې افغانستان او سریلانکا سره مخامخ کیږي. افغان لوبډله له شاوخوا لس ورځو راهیسې په دوبۍ کې ده او د آسیا جام سیالیو لپاره یې چمتووالی نیولی دی. د افغانستان بله لوبه له بنګلادیش سره ده. په آسیا جام کې د سریلانکا، بنګلادیش او افغانستان تر څنګ هند او پاکستان هم لوبیږي. وزبور شو روزګان ته. روزګان کې زده کوونکي له لرې سیمو ښار ته په عصري زده کړو پسې راځي. په روزګان کې د هغو سیمو زده کوونکي چې په تیرو 6 کلونو کې په سیمو کې ښوونځي نه دي پرانیستل شوي وای، د عصري زده کړو ترلاسه کولو په هدف کلونه په ښار کې مسافري کوي. یا د فارغ شوو زده کوونکو له طالب چارواکو دا غوښتنه هم وکړه چې له 6 پورته دی د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. هغوی چې دغه خبرې تیره ورځ د عصري زده کړو څخه د لسګونو نوز د کوونکو په فراغت غونډه کې وکړي، چې زیاتې په دې راپور کې واوري.
نن د کوونی باندې ولې ګونونه بیا د خوشالۍ دا ودی هر وته
په هیدا ترانه یو شمیره غزد کون کی د سټیج پر سر وای چې نن د انګلیسي ژبې د شپږ میاشتنې زد کړڅه خبرسته د فراغت سندونه تر لاسه کړه. په دغه پروګرام کې چې نن د کمپیوټر او انګلیسي ژبې سندونه تر لاسه کړه، اړ و چې د سټیج پر سر هم د مراسمو ګډونوالو ته په انګلیسي ژبه خبرې وکړي. دا د غشپته تنز د کون کول جملې څخه ډېرې شمیر د ترنکوټ شاراروان د لرو پروتوسیمو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې دغه سندونو د ترلاسه کولو لپاره ډیره خواري کړې. د بلوچستان سیمه دوز د کوونکو ازادي راډیو ته ویل چې هر ورځ تر ساتونو پولې مزل ورسته به دغه سنټر ته راتلل او یا به یې هم دلته په ترینکوټ ښار کې شپې کولې، ځکه د دې په خبره چې په سیمه کې هیڅ ښوونځی نسته او نه هم د سریز د کړو کوم بل مرکز.
نمی عبدالواسی اکمل دی مش خپل د شپږ مشنه کوړت اطلاعات فرهنګ د انګلیسي څنګه سفری غسوی د غوښتل مش د غوښتنه نشه غوښت خپل کومک ورسی به څنګه لکه څنګه چا سنټران جام درنګ نور او کرتاسی هم درنګ چې کتابونه تر ورسی حالت هم شون کې ستاره ډیر کسان ستای وس شپږ جې سنټر کې هم ستاره لی او کوټوالو د من چې کوس راغلی او دلته خپل درس وای.
منم نور احمد دی روزګان ولایت چې مدلته می انګلیش وای پاریم خو ځدلې او سنت په تاکي گزاره کو ستاره ډیر مشمن ته چوزره څه د برخې د کومه څخه غواړو چې مشته امکانات برابر کړي خو هغه ځای ته سنټران وي چې ښوونځي شته خو نو اوس نه دي پاله نه دي.
یا د فارغ سوز د کوونکو له طالب چارواکو څخه د غراز غوښتنه وکړه چې لشپژم پورته د انجنونو پر مخ دي هم ښوونځي پرانیزي.
تنه ده د امارات سمیم د غوښتنه هغه شو ته اجازه ورکړي په دغه تعلیم کې په دې خاطر باندې چې د دې هیڅ مشکل نشته.
موږ د غوښتنه چې د شپږم پورته د نور د ښوونځي خلاص د نور خوند ته جم باید ورس مکتب وته.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو امیر نور هغه کامران دغه فراغت غونډې پر مهال ویل چې په راتلونکي کې به هم دغه ډول زده کوونکو ته په وړیا ډول د سریز د کړو مرکزونه خلاص کړي.
دا چې موږ شپږنشتنې پروګرام ختم شو او تقریبا دیش کسان مو د انګلیسي او دیش کسان د کمپیوټر په اړخ ورکړل چې ان شاء الله چې بیا موږ شپږنشتنې پروګرام د انګلیسي کمپیوټر په برخه کې بیا موږ مخ ته وړو او د شپږنشتنې د پاره بیا دا پروګرام پیلېږي.
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست رئیس مولوی خیر الله حق نامه وايي پلان لري چې په لیرو پروتو سیمو کې د ښوونځي لپاره ودانۍ جوړې کړي او بندې ښوونځي بیرته خلاصې کړي.
تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې ونیسئ. د دې ترڅنګ 00422112 د زموږ شمیره ده. تاسو کولی شئ د خپل پیغامونه راولئ. اوس هم په دې شمیره کې یو شمیر ساسي را رسیدلی پیغامونه.
د ملل متحد څخه په دې وخت کې هیله کوو چې لطفا د افغانستان په وضعیت رحم وکړئ. په تاریخ چارواکو په اوسني حالاتو کې بندیزونه لګول د افغانستان په ګټه نه ده. خلک د ډېر بشري ناورین سره مخ دي. تاریخ چارواکو هم غوښتنه کوو چې نړیوالو سره تعامل او همکاري وکړي.
دا چې نړیوالو د افغان مشرانو باندې بندیزونو مافیات نور غزاولې دی بلې ورځ ته، نو دا ډېر ښه کار کوي، ځکه چې دوی په خپل هیواد کې بشریت حقوق نه ناپیزي، جنکو مکتبونه نه پرېږدي. دا چې په کارپوه ځوانان چې مسلکین یې پوهنتونونه مغه لوستي وي خپل مسلک نه فارغ وي، هغه نفر لري کوي په یوازې د مدرسې مولیان چې لا هم د دولسم اسناد نه لري پسې مقرروي. دا ډېر ښه کار کوي. به نور بندیزونه پرې لګول شي تر څو په افغانستان کې دا د افغانستان داخل کې مشروعیت نه لري بخیر د خپلو چارواکو نه.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. نصرت الله هم د کابل ولایت څخه مې پیغام پرې خی دی. د بندیزونو په اړه به ووایم چې دا بندیزونه مثبته نتیجه نه ورکوي، پر ځای د دې باید تعاملات وشي، دوی سره خبرې وشي او دا بندیزونه د افغانانو ژوند لا نور سختوي، افغانان لا نور منځوي کیږي، افغانان د نړۍ په سیاست کې لا نور شاته پاتې کیږي. دا یو ستره ضربه ده د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان ولس لپاره.
سلام علیکم، زه د افغانستان څخه تاسو ته دغه پیغام درلیږم. او د کوم بندیزونه چې طالبانو باندې دي دغه د نور هم پر دی شي.
د بندیزونو باره کې به دا سی وی او چې دغه بندیزونه خنې دي، دوی باید آزاد شي چې د نړۍ سره په تعامل کې د نړۍ سره راشه درشه او بازي موارد او بازي کارونه چې دی پاغو باندې نړۍ سره دوی باید رابطه ټینګ کړي. نړۍ نور د زور د لارې نشي کولای.
نو مونږه پیغام داده چې دغه طالبانو مشران چې کوم دی دی باید د سفرونه وغځول شي او د راشه او درشه کې نور وادو ته باید پرې خودل شي.
د تاسو د سوال په جواب کې به دومره وایم چې مونږ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه هیله کوو چې په طالبانو باندې سخت نه سخت بندیزونه د سفر ولګوي او نور فشارونه پر راوړل شي تر څو دوی د بشري حقوقو، د ښځو حقوقو او خاص طور د نجونو د مکتبونه بیرته پرانیزي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
آزادی رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
خبرونه په دوی منی مې کې درته د ځوانانو سپورتونیس پروګرامونه لرو. خو اوس لاند خبرونه. د پاکستان حکومت افغانستان ته د هند له خوا د مرسته شو غنمو د لیکت مودي په غزولو خبر کوي. انډین ایکسپریس رسپانی ویلي چې د هند حکومت له پاکستان څخه غوښتي چې افغانستان ته د 15,000 میټریک ټنو غنمو د لیکت موده وغځوي. د دې غوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عاصم افتخار د جمعې په ورځ په خپله اونیزه خبري ناسته کې وویل چې دوی په ځلونو افغانستان ته د هند د غنمو د لیکت موده غځولې او اوس هم د مودې غځولو په اړه خبر کوي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته که څه هم د هند او افغانستان سیاسي اړیکې پرې شوي، خو یاد هیواد له هم له افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. د ایران کشیر هوایی شرکت افغانستان ته خپل الوتنې پیل کړې. د ځینې ایرانی رسنیو په وینا ته دغه شرکت نومړنۍ الوتنه پرون جمعه کندهار ولایت ته وشوه. د طالبانو د حکومت د هوایی چلند وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا د کشیر د الوتنو په پیلېدو سره به د افغانستان او ایران ترمنځ تګ راتګ اسانه شي. تر دې مخکې د ایران ماهان هوایی شرکت افغانستان ته خپل الوتنې بیا پیل کړې وي. اوکراین په تیرو میاشت کې تر 1,000,000 زراعتي محصولات د سمندر له لارې صدر کړي دي. د اوکراین فلس مشر ولادیمیر زیلنسکی تر شپنا وخت وویل چې د دریو سمندري لارو بندرونو له لارې په نږدې 1 میاشت کې 1,000,000 محصولات بهر ته صدر شوي دي. روسیه تر دې چې د فبروري په 24مه روسیه پر اوکراین برید وکړ، د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو دانو صادرات په ټپه ودرېدل. تیره میاشت د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب مسکو او کیف موافقه وکړه چې دا صادرات بیره ته پیل شي. او د چک جمهوریت ولسی جرګې د فنلند او سویډن هغه غوښتنلیک ومنه چې لمخې د دوه هیوادونو له ناټو سره یو ځای کیږي. نن سهار وختي د ولسی جرګې غړو د فنلند او سویډن غوښتنلیک ته رای ورکړه او اکثریت له دې سره موافقه وکړه چې د دوه هیوادونو د ناټو غړي شي. د دې میاشتې په نومړیو کې د چک مشرانو د مشرانو جرګې له دې سره موافقه کړې وه چې فنلند او سویډن باید د ناټو غړي شي. د چک ولسمشر مل ووش زیمان مخکې ویلي وو چې دا به مسوده لاسلیک کړي. لدې سره به چک د ناټو څلورویشتم غړی شي چې د دې تړون له پراختیا سره موافقه کوي. هر هیواد چې د ناټو سره یوځای کیږي باید د ناټو د ټولو 13 غړو موافقه ترلاسه کړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، د لوبله میدان په یو بل او نیز خبرونه کې محرک لای کوم. په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. د کرکټ د اسیا جام سیالی نن پیلېږي. په لومړۍ لوبه کې چې د کابل پر وخت نن ماخام 6:30 بجې پیلېږي، افغانستان له سریلانکا سره مخ دی. پروان خبرونه کې به تر ډېره د اسیا جام په سیالیو کې د افغان لوبډلې په ترکیب خبرې ولرو او دغه شان به د ځینو افغان ملي لوبغاړو احساسات هم در سره شریک کړو.
د اسیا جام لپاره چې سبا مو لومړۍ لوبه د سریلانکا سره، نو امید لرم چې خلوبو کو لوبو وګټو.
دغه شان به د کرکټ له افغان څارونکو سره هم د اسیا جام د سیالیو په اړه خبرې ولرو. لمک سره پاتې شئ. زموږ غږ آزادی رادیو ناورینن د کرکټ د اسیا جام په لومړی لوبه کې افغانستان او سریلانکا سره مخ کیږي. افغان لوبډله له شاوخوا لس ورځو راهیسې په دوبۍ کې ده او د اسیا جام سیالیو لپاره چمتووالی نیولی. سفی الله ستانگزی د افغان ټیم په چمتووالی او پلان شویو سیالیو باندې دا راپور جوړ کړی.
د دوبی د کرکټ نړیوال سټیډیوم د آسیا جام د لومړنۍ لوبې کوربه ده. تمه ده دغه لوبه د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د ماښام په 6:30 بجو پیل شي. افغانستان تر دې مخکې په آسیا جام کې د سریلانکا په وړاندې لوبه ګټلې ده. افغان لوبډله د آسیا جام د سیالیو لپاره د تیاری په هدف د اگست 14 دوبی ته تللې وه او هلته یې شاوخوا 10 ورځې تمریني کمپ هم وکړ. د افغان لوبډلې پیلیز توپوهونکي عثمان غنی ویلي هیله من دی چې له سریلانکا لوبه وګټي، ځکه د ده په خبره لوبغاړي د دوبی له هوا سره اوس بلد شوي.
په 13 تاریخ باندې موږ د دوبی ته راغلو ترڅو موږ وکولی شو چې دلته د هوا سره ځان ایجسټ کړو. نو په دغې دپاره چې کوم موږ بالینګ فیلډینګ بیټنګ په ټولو برخو کې خپل محنت پوره کړی دی، انشاءالله کومه لوبه را روانه سریلانکا سره، نو انشاءالله الله نو امید